یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه له ازادي راډیو نه روانه یو ساته خپرونې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روان خپرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منلې ده. دا شان په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د خپرونې په دوهم نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم خپرېږي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تاسې اوس اورېدلی شئ.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمېر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. موکړی د خبرونو تفصیل ته زنوري اسنوري وړاندې کوم. ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وحس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي نن د افغانستان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې، خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفا منظور نه کړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې ولسمشر غنی له درې وړو امنیتي چارواکو غوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس وروسته له دې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. د ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگتن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخېلو ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قومندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو، د یاسین په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون لس داعش وسلوال پکې ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ضایع شوې. موږ په دې وخت کې بېزت کاري قوانین وکړل، زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمېر لرې شو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکایي مخکښ سناتور جان مکن د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:28 مړ شو. د مکن د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکن ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب 6.1 و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې 15:03 وشو 15 ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 6.1 ریختر و بالا وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په 80 کیلومتر کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له نوریاس نوري نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که څه هم سخت و، خو دغه کار یې د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
لرمو د نوې ملي جبهه د مشر انور الحق هدي نظر هم پوښتل ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وګړې چې ملي ګټې مجبورۍ چې د دې استعفا ومنم، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټې نه تعقیبولې، دی ملي ته ګټې تعقیبوي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم څه باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې رئیس جمهور سره څه اختلافات درلودل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنکړي. د همورې چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه خار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې پاندېښنه کړي. نور بسته اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 15:12 په ټول افغانستان کې په همدې صفه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر وایي که څه هم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیول دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي په غونډه کې خبرې کولې ویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه په دنده وګمارل شو. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف خانی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې ویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه تا تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استیفا منل سخت تصمیم. خود هیواد دل وړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کو. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلایل له امله استعفا ورکړه او ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وې. د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپل معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان امرای دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود اید تضمین کردم، کوشش عظمی ما می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید ما و در مسئولیت جدید ما بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتی ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتی مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتی اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوي یو عوامل د همدې استفاګانو په غزدي باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغو استفاګانو یو لامل بولی.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې معلومات مو په دې تراو لاوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په دې اړه څه نظر لري، د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدی وایي ولسمشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولسمشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلې. نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي احادی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامیس په غزنی کې وه، او د اختر په اوله ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې وسوه په دې ارتباط باندې تاسې وه. کېدای شي ځینې نور سیاسي مسایل هم چې په دې کې سره هغوسي شامل وشي دي، خو داسې ښکاري چې رئیس جمهور داسې عواقب یې سره نه و سنجولي. او هغه وسی نن مثلا د درې نورو نفرو استعفا ونه منله، د اتمر صاحب استعفا یې ومنله، ولی خو په کوم وخت کې مسجد صاحب یې سره معرفي کول، نو هلته یې داسې ښکاره کړه چې اتمر صاحب په کیسه کې ښې خبرې یې وکړلې. ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړئ، ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو چفاف وي. اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو هغه کار و ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد هغه ته اجازه نه ورکوي چې هلته خلک وشي مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي د کوم پښتنې دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و اغنی کې پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو ډیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب د حکومت مامورین باید جوابگو خلکو ته ووسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم رانږدې دي د جمهوري ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ورداخلیږي؟
دا کوم خط کې چې لیکلي دي خو په ټولو صحافو کې دي رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د څلور کاله هغه کې، یعنی لازم ده چې دا خبرې خلکو ته توضیح کړي په اصطلاح، یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ست توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا ملت ته د حق ورکړي، د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ.
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران نورو.
تاکل شوی چې د سه شنبې پورز د غنمو د اخیستلو لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو لپاره نه هدف د خلکو د اړتیاو پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله له لوګي سره مخ دي. دی وایي د غنمو له واردولو سره بجرند بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډېرې زمینې هم برابرې شي. له دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډېر غلجات له پاکستانه واردېدل، خو اوس یې ډېره تکیه په قزاقستان ده. قزاقستان د افغانستان ترڅنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي. د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل هر فارم باید د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره دغه شان به هرې کورنۍ ته 300 کیلوګرامه د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي. سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. خاغلی قلم خبره د دوغو فارمونو شپې ته فسده کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانوی اثرو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه بیا داسې کیږي: یو ډالر 2.50 پوله، یو یورو 4.50 لس پوله، یو انګلیسي پاوند 2.90، یو سعودي ریال 19.25 پوله، زر ایرانی تومانه 1.50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.50.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي راډیو ته غوږیاس دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده: www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو. امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د 70 کلونو په عمر صبر کړ. د مکین پرمړنې په اړه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي مشانو غمرزي خودل ده. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي ده. نوري صاحب، یو پوښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا وريدونکو سره شریک کړي؟
بله، وسال صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروندې 70 کلونو په عمر سا پریکړه. لڅمو دی رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو ورل مورز مکن په خپل ول چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې دا هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاص خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري څو کاله مخته وړې ده. بلې وصال صاحب.
بلې، د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دی؟
بلې، د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژور خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویلی چې موږ ټول ستاسو پورې وړي یو. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کاملا سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطحه سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیوالو چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپوه بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلې د موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وصال صاحب.
بلې بلې، ډېره زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استه. سی په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو سره لشي، په ټویټر، فیسبوک او نورو پاڼو کې موږ فعال حضور لرو. اوس هم زو پکتیا ته په داسې حال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسیون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې د پولیسو لخوا اټول شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړلی دی. ډېر نور معلومات له پکتیا نظم همکار اصیل زازیره کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نماندانو له وروستي لسته قیستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي که امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي، دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. هغه جرم چې زه د انتخاباتي کمیسیون نه په حضرت کېږم، باید متوخی مونږ خیمې اټولو. مونږ مجبوره کې یا په زور خیمې ټولې کې، نو مونږ به لوی لارې باندې کو، حتی
د نوموړي پلویان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د وستلو لامل دوی او رسنیو ته وړاندې کړي، او که داسې ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې خپلو مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
موږ اوس دلته نو شو چې عمومي سړکو ته به مو وځو او په ډېر تعداد سره
متکنایت پیرا نه کړل شي تر هغه وخته پورې به موږ داخله مکه ناسو.
دا اعتراض به تر هغه وخته پریوي چې ترڅو دا سړی په لیست کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتری چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیې قمندان مل پاسوال راز محمد نندوزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو نننیو غنو کومو مسایلو ته کتنه کړی او سیر اخیستی د دغه ورسپانو پانیز ما همکار حمید مومند اړولې دی او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکوي.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه لاملونو په اړه بحثونو ته ځانګړې کړي. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو له امله په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکو لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم یې د کاندیدانو د لس په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزورې حکومت لا کمزورې کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لاندې سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې سلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخوانی ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موحب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لورې څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دی له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هوا دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو برخلاف د ملي امنیت د صلاحکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موحب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهوري ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د پر ځای حمدالله موحب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه وټاکلو. ملي ارمن ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربیره تاسو کولی شئ یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا پوهیدې د لړۍ یو بل برخه ورو
د اروپا فضایی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لوري د معلومولو لپاره لومړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضائي ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کیږي. د هوا د نامساعدوالي له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضائي ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څیړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درست بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې په اکثریتو رایو سره د آسیا د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ خپله کړي. اوس هم نورینا د مهمو خبرونو لنډیز اورو او لغه وروسته به درته حدیث پردیس نوربسته اونیس پروګرام وړاندې کړی.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منله، دغه درې وړ امنیتي چارواکي وروسته له هغې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وټاکه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول رحمان رودوال وایي کارکوونکو تر شاوخوا دو اونیو ځن وروسته کار بیرته پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت د رسنیو مسؤول وحید مجرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه و. له دې وړاندې د کابل پولیسو ویلي چې شیرخان فرنود په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده. امریکایي سناتور جان مکن د یو اتیا کلونو په عمر سا پریکړه. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته ورسید. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. د مشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې موږ دوی هیله مند چې د سوریه په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله په ایران کې لږ تر لږه 1 تن مړ شوی او 340 نور ژوبل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراخ لای خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم سات په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدر من اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زموږه ملمنه د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی او همداراز د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال ده او لډیر مودي رئیس په دې برخه کې کار کوي. صدیق صاحب خبرونه ډیر خراب لید.
ډیر زیاته مننه کورم ودان او خوشاله يم چې نن بیا تاسو سره
مننه. صدیقی صاحب، په عدلی او قضایی بنسټونو کې باوجود دې چې ډېرې هڅې شوې دي یا هڅې کیږي، ولیکن بیا هم مېرمنې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي. ولې دغه هڅو تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه وه یا انتظار کې د نتیجې نه ده ورکړې ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، ځکه چې اکثره دوستان او مخصوصا مشران په دې وخت کې راډیو اوري او تمه لري چې د ازادي راډیو ناغه څه چاوري په غوري ووري ستاسو نه ډیره زیاته مننه. موږ تاسو په دې باندې ټول پیږو چې په ټولنه کې د ټولنې ټول افراد دې ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي چارو ته یې په ډېر اسانۍ باندې لاسرسی وشي، او دا د حکومتونو دنده ده چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. خو تر ډیره بریده پورې موږ ګورو چې په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیرونه موجود دي، او هغه کوم ټولنیز جوړښت چې زمونږ ټولنه د ښځو او نارینهو ترمنځ لري، زمونږ ښځو ته تر ډیره حده پورې دا مشکل ده چې په وخت، زمان او د شرایطو مطابق عدلی او قضایي چارو تخپل ځان ورسي یا تر هغه ورسيږي، یا هغه کوم ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ستونزې په وخت او زمان باندې حل شي.
د وخت او زمان خبره مکړه، فکر نه کوي چې د دغه حکومت چې تقریبا یو نیم لسیز نه زیاته موده کیږي په افغانستان کې، د 2001 کال راهیسې چې حکومت رامنځته شو، کافي وخت نه و چې په دې وخت کې، یعنی په دومره موده کې، یعنی هغه اساسي ګامونه چې باید اخیستل شوی وان اخیستل شول؟
جناب ادریس جان، تاسو موږ تاسو په دې باندې پیږو چې کله چې یوه ښځه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، متاسفانه تر هر څه لومړی دې ته کتل کیږي چې د دې ښځې ګټه اخیستل کېدای شي که نه اخیستل کیږي، یو. او دوهمه خبره دا ده چې موږ د دې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې په دې نه یو توانېدلې چې موږ دغه ښځو اصلي هویت پیژندنه او هغه ځای من حیث یوې ښځې په ټولنه کې خپلې ټولنې ته څرګند کړی. بنان که چیرې زموږ هویت څرګند وای، که موږ خپل ځای درلودای، که موږ خپل غږ درلودای، که موږ داسې مراجع درلودای چې د ښځو آواز هلته اوچت شوی وای، زه په دې باور لرم چې دا موده به زموږ دپاره کافي موده وه. چې د 15 تاسو خپله ویلې 15 تقریبا 13 کاله کیږي چې د ښځو په نامه په دې هیواد کې ډېرې ګټې پورته شوې. متاسفانه د ښځو حتی ځینې ځایونو کې د ښځو په ضد دینه استفاده شوې ده. که چیرې دغسې یو 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 دریز موجود وای، نو ښځو به خپل ځای او خپل لار موندلې وه. خو متاسفانه ښځې چې مخکې چې ما د وخت او د زمان خبره وکړه، هغه دا ده چې مثلا یو ښځه د کور نه په فرار مجبوریږي، او کله چې دا ترڅو امنیت ته ځي او بیا پس د هغې نه پولیسو ته ځي، بیا د پولیسو نه محکمه ده او څارنوالي ده، او دا ټول په دې کې یو اوږده موده نیسي. او بیا په هغې 15 میاشتې وروسته یا حتی د هغې نه زیات بیا په دې باندې حکم کیږي چې دا 3 میاشتې تنفیذي حکم په باندې صادرېږي، چې سړی بیخي تعجب کوي چې ولې، یعنی د 15 ساعتونه دا خبره دومره اوږدیږي چې یو سړی مخکې د دینه چې په باندې حکم وشي 4-5 میاشتې 6 میاشتې په زندان کې تیروي. هغې د خاطر په تیرو بحثونو کې هم په دې خبره باندې بحث کړی دی چې مثلا د رشوت اخیستنه متاسفانه باب ده په دې ټولنه کې، واسطه باب ده په دې ټولنه کې. او بله خبره دا ده چې اوس خو خلک دومره بې میله او بې علاقې دي چې د یو مکتوب دپاره چې لاړ شي ګور چې یوازې یو امضا ته اړتیا لري، کله چې دغه مکتوب یا دوسیه یا کاغذ ورته مخته کیږي چې وی ګور یوازې یو امضا ده، وی ول امر صاحب خو نن نشته، امر به بیخي خبر نه وي، رئیس به بیخي خبر نه وي، معاون به بیخي خبر نه وي، ورته وی چې هغه خو نن نشته، سبا راشه به 9 بجې امکانات شته دي چې به درته امضا کی. یعنی یو امضا ده پر او په دې باندې موږ پوښتنه نه کوو چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلي، چا سره راغلي، څوک ورسره دي، څوک ورسره ملګری دي. متاسفانه په دې ټولنه کې دا ستونزه هم شته چې ښځه یوازې چیرته نه شي تلای، که هیڅ نه وي د ګاونډي بیچاره ماشوم به ورسره وي چې لارې کې کوم خطر هم ورسره وي، هغه به یې لاس نه نیولی. یعنی زه مجرد هم نه یمه، زه ځوان هم نه یمه، دا ماشوم هم راسره ده، یوازې هم نه یمه، دا زما محرم ده راسره ده. نو خلکو ته دا ښایي د بل چا ماشوم ځان سره راولي که خپل کور کې نه، دا دغه شی ته پام نه کوي چې دا خزه د کم ځای نه راغلی، په څومره موده کې راغلی، څنګه دلته ځان را رسولی، څنګه د دوی تر دروازې پورې راغلی ده. ورته چې زه لاړشه سبا ته په ډېر اسانه باندې سبا راشه، چې سبا بیا هغه ښځه راتلی شي که نشه کېدای شي سبا هغه کار ولري. همدې دپاره یوه اوږده موده نیسي چې بالاخره یو حقوقي جریان بالاخره که جزایی ته رسیږي که نه رسیږي، په هر صورت باندې کوم سویزن چې موجودي د ښځې په وړاندې هغه تاوتریخوالی چې موږ همیشه یادوو، تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې چاپ سکوتک راواخلي، دغه خپله تاوتریخوالی یو خاله برو باسو بیا. نو هغه خطر متاسفانه د ستونزې شتون لري او اوسه پورې نه دي حل شوي، او هغه دا ده چې د ښځو هغه حقوقي هویت اوسه پورې په دې ټولنه کې دومره څرګند نه ده چې خلک ورته احترام وکړي او د احترام د مخې نه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي.
یعنی تر اوسه پورې که کارونه شوي هم دي، خو اساسي ستونزه چې د ذهنیت جوړونه ده چې ښځې ته من حیث یو انسان ارزش قائل شي، هغه په دولتي اداراتو کې وي که په نورې، دغه ذهنیت جوړونې لپاره هغه کوم شکل چې لازمه و کار نه دی شوی.
همدسته ادریسیانه او بله خبره دا ده چې موږ تاسو که دا منو که نه منو، زموږ ټولنه یو ډول اقتصادي فساد سره مخامخ ده، اخلاقي فساد به یو طرف ته پرېږدو. کله چې یو څوک رازی، حتی دا که بندی قتل کیږي، که مزنون قتل کیږي، کاغه د فامیل رازی د لری زاینه رازی، البته هم دا تمه ده چې باید وندزه پیسې ورکړي تر څو خپل فامیل غړی وګوري. اوس دلته ګورو که فرضاً ښځه خپل مراجعه کوي، نو ښځې نه دا غوښتنه ډېره سخته ده چې ویږي کېدای شي ځینې ځایونو کې وشي، خو په ځینې ځایونو کې دغه ذهنیت لا نه ده جوړ شوی چې دا ښځې د اړتیا د مخې نه دلته راغلي دي، دوی سره باید مرسته وشي. دوی نه پیسې نشي غوښتلی، هغې د خاطره ورته سبا راشه او سبا راشه او سبا راشه کې یو دوه درې میاشتې تیریږي. او له بله پلوه که چیرې د همدغې ښځې کار دپاره یو نارینه پکې مداخله وکړي، یو نارینه ورشي، نو نارینه ته په ډېر اسانه وایي چې دغومره پیسې راکړه چې دا کار ورته وکړم. د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوم. یوه ښځه، یوه نجلۍ چې دولس کاله، یوه ښځه چې دولس کاله کې ده چې واده یې کړی و او میړه یې دغه دولسو کلو کې دا ښځه پریښې وه، خپل پلار کره وه، بالاخره ښځه ځوانم وه او د ژوند اړتیا هم همدا ده چې باید حتماً ځان ته خپله کورنۍ تشکیل کړي، ودې غوښتنه وکړه چې باید میړه نه خپل تفریق واخلي، جدا شي. یو سړی مورد پیدا که چې قاضي وو او دای مول چې دی سره مرسته وکړي، هغه قاضي صاحبه چې وه هغې ورسره واقعا ډېره زیاته مرسته وکړه. خو کله چې خبره قاضي ته لاړه چې هغې ورته ویلې زه غواړم ستا وکیل شم، هغې ورته ویلې ماته 90,000 افغانۍ راکړه، د ننګرهار نه راغلې وه. نو د نجلۍ ماته تلیفون وکړو چې دا قاضي خو مانه 90,000 افغانۍ غواړي، بل د څه شي دپاره 90,000 درنه غواړي؟ وایي ماته وایي چې زه غواړم ستا وکالت وکړم او په 90,000 باندې په 9 میاشتو کې زه ستا ته تفریق اخلم. نو مال په 9 میاشتو کې چې ته خپله وګورځې دا 90,000 افغانۍ مصرف کړي ته دا کار کولی شي. بیا ماته یې ویلې چې نه زه خو نشم تللی، او ما ورته ویلې چې زه ډېره نشم راتلی. بیا ما هغه قاضي صاحب ته تلیفون وکړ، ما ورته ویلې چې د دې وکیل لري ښځې نه دومره پیسې غواړي، ما ته یې ویلې ښځه را وغواړه چې زه په 2-3 ورځو کې ورته کار خلاص کړم، دې ته ضرورت نشته ده چې هغه پیسې ورکړي. بیا مې هغې ته ټلیفون وکړ، بیا د دې دپاره چې هغې دا خبره ما ته کړې وه 20,000 روپۍ ترې اخیستې. فکر کوي دغه اوس یو ډول ستونزه ده چې د ښځو دپاره داسې یو بندیز ورته جوړیږي چې هغه باید مجبوره شي چې یو اندازه پیسې ورکړي. او هغه غریبانان، پلار یې مزدور کار و، ورونه یې هم غریبانان، یوې لیونۍ و، یوې مزدور کار و، یعنې دوی 90,000 په ننګرهار کې په ټول کال کې نه شوی ګټلی. نو خبره دا ده چې د ذهنیت جوړونه تاسو مخکې باندې خبره وکړه، دا باید صورت عمومي او بل خبره دا ده کچيري مونږه په ټولو عدلي او قضايي ارګانونو کې امنيتي ارګانونو کې که خزي ولرو چې خزي مثلا گرفتاري او کې خزي تعقيب او کې خزا د جرم څرګندونه او کې مثلا حتی په تبدلي کې خزي خزي باید نمائندگان موجودی په غي صورت کې به بیا خزو ته دومره ډیر ستونزې نه وي. خو سپورې متاسفانه حکومت په دغه شی باندې نه توانیدلای. په ځینې ځایونو کې دا امکانات شته، خو په ځینې ځایونو کې خزي سخت ستونزې سره مخامخ دي.
بلې، مننه تاسو ته برتر غوړو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ 0995300 اوس یو دم اخلو ل دمی ورسته به تاسو اوریدونکو اړیکې هم ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
بیا هم ستړي مشه یو اوریدونکو سره ټلیفون پلی کې وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی. بلې سلام، کزمن غاوري مهرباني خبرې وکي. ښه، فکر کوم دوی سره مواړی کا پرې شو. اوریدونکو کله چې تماس نیسي یو خه موقعیت انتخابوي تر څو موخه په سم شکل وورو. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو आवाज مو بند کړئ چې आवाज نه کاس کوي ورو. او مهرباني و سمش. او
سويسو.
bale o مهرباني اوکي.
ښه نو دا دماغ زو بلان چم.
bale bale مهرباني ستاسو आवाज منګلرو خبري اوکي.
ښه پر دې سو تاتا انجنیر څه ته سلامونه تقدیمه.
وعليكم السلام.
زه یو سوال لرم چې دا خو دې مدني فعالان دعوت کوي خځې او موږ یو توکم چې درو په دا دیونه ستاره ناورین دی سره کوی دې دې چې هغه څومره چې لازم دی هم رکار په دې نه کې نو که تاسو یې ځای زه به یو مثال راوړم چې بیا نه کې ځو نه.
مهرباني مهرباني وکړه.
نو هغه په دې چې دا باندې چې دا ولا سکالا دا دې خوتی بشر په مازه کې مورید کې نه خبر پراس کې ده نو مې نه اخلم. خدا دې بازه په ماشانو شاسې په ماشانو او په شاجي په ماشانو سره امره ده او دا خپل هم شي په ماشي هغه لري شک لري او دا مورید کې دې چې دا مونږ کې نه کوم غونډه سره ونیول چې تاسو بازه کسانو باندې انتقاد کوي بازه دې کسان دي چې عام ټول خماران دي خو تاسو هغه باندې په دغه مورد کې دا ځکه نه زنګ وسوي چې نه سره نه ورځي ته تا کو نه رمه ځکه په چا چې لازم دي دې سره جګړه نو په سیمه ای لحاظ باندې دا خلکو پر راز کې نو کله ته نو مزبوط سوال ته ځواب راځي.
بل ډیر مننه کوم ورور. او ریدونکو نو میراتونه ویلې چې څوک خو پر حل سنځه بوا. بل اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرون ته خراغلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی خبرون ته خراغلی.
پر دې سلامونه ونی کې لې د توان تاسو ته تاسو قدردان ملمنی ته تاسو اوریدونکو خبرونه د خبرون کوته.
وعلیکم السلام. رادیو आवाज دې ټیټ کړي چې आवाज دې نه کاسونه کې ویخي بند نکړه.
خرابې مې بند کړه پر دې سر.
مهرباني.
اول خو ما سوال اول قدم کې دا ده پر دې سر چې دا خور مخ کې په دې وظیفه کې و دا بشر دي حقوق کوه په پارلمان کې و
نه د ولسی جرګې په خوانې غړې. مېرمن صفیه سیدی.
ولسی خا په دې دا چې ولسی جرګه کې وا او غړې وا او دې څومره خدمت کړې ده چې یو کال دوه کال پنځه کال څونه چې وا دې خدمتونه ته او بل دې خپل څومره خلکو ته رڼایي ورکړې ده او څومره خلک په ځان باندې راټول کړي دي. هر څوک چې په افغانستان کې کا خځوي کا نروي چې څوک خپل کورسي چوکۍ ته ورسېږي هغه دې بل پروا نه ساتي. زه وایم دې ملمنې ترندې خور ته چې تا په خپل ولایت کې څومره خدمت کړې ده هغه چې د غیرتات اوس خدمت کړی نو اې تا خبرونه به شروع شي او وبو چې پلانکې خور دم نخپل او نګرهار کې یا په خوندز کې یا په بغلان کې تا دم خدمت کړی ده. هر څوک د خپل جیب ته او د خپل سترګو ته فائدہ کوي وطن ته جامې ته ملت ته چم خدمت نه کړی.
نوم دې راته وې
نوم زاکر ده د کافستان.
زاکر خان تشکر مننه سوال یاداش شو جواب ورکړي د قصې بروسي او بل اوریدم کې دوی به امر واخلو. سلام سړي مشي
سلامونه نی پښتنه مینا پارتي سبتا ته محترم ملمنې سړي کې سبتا تاسو د ناس تخني کرم انکا کارته او درانه اوریدم کو ته په دې هلا چیرې غاو جوړ غوي
مننه تنکیوال سه خبرون ته خرغلی خبرون موضوع نن داده چې له هټ سره سره بیا هم ول پادلی او قضایی بنسټونو کې مېرمن لجی دي سوند سره مخامخ دي. دلیل پڅه کې کله شي خپل د سیمو کمزای کې تاسو سیګی ال تخپل تجربه را سره شریکه کوي او کوم پختنه لري سې دي حساب نه مېرباني اته مننه پردې سمو
سترم د محترم سې دي کې خورټول کارونه استایم همونګه به وسی او بیچاره ځوانان به سره پسان کې وو او تل دلوی الله دربار نه ورته دعا کوم په دې کار کې پرثم موضوع کې نظر زده پردې سمسترم په دمن پسیمو کې ځل کړشته څنګه زموږ د میرمنو شته د کورنۍ مشکلات او همداشان نورې څنګه زموږ د میرمنو شته دي. خو له محترمې چې د کیسه نه دا پوښتنه د زما چې آیا تاسو دا کوم کار چې تاسو فایل کړای دی څنګه چې تاسو زوړیدلې مثلا تاسو ته کې څنګه پکې شوي او هغه څنګه کمی دي کدی موږ تر په ګوته کړی نو موږ ډېر خوشاله شو. مننه کوم روانه صبر دین کی
مننه تھینک یو آل صاحب بل اوریدون کې بمرا واخلو. سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلې فکر کوم له دې سره ماړی کا پرې شو اوریدون کې را سره وصل شو. بل سلام ستړي مشی مهرباني
بلال احمد يم د ننګرهار نه صدیقي سره هم سلام وایم.
مهرباني ورور وعليكم السلام خبرونه ته خرغلي
خدای دې وکړه. زه خو یو نظر لرم هلال چې واري درشي
وا به ورې دل شي ان شاء الله. مهرباني کړې خبرونه موضوع پاړوینو اتمن
ان شاء الله. زه خو اول دا خبره کوم چې مېرمنې چې کوم یو دلري اول جدي خبره ده چې دوی د دومره جرأت نه کوي چې روغ کېلکا دی او سړی سره د سی په خبرو کې د خپل پښتنو کې دا خبره ډیره مهمه ده ځکه چې دا خو مېرمنې ته د دې هواد کې چې ډیر د پرش د سی په کونټه کې تل کېږي او د سی ډیر احترام ورته کېږي. وزایم چې خپل دا مېرمنې چې دی دوی یو خد سي ځان سره هوډ ولري چې ار چیرته په خپل دغه کې دا پښتنه وکي نو دا به تر ډیره د سي فائدہ نه کوي ځکه چې ټکنیکته دي د سي مزو به وانتي ګرځي او د سي دغه چې پیس د سي خبره چا سره نشي کوله نو چې باید خلکو سره خبري وکړي د خپل پښتنه وکي دا به تر ډیره فائدہ ولري.
بل ډیر مننه کوم ورور تشکر ټلیفون نه دي بل اوریدون کې دوی بام را واخلو. سلام سړی مشیخ پروان ته خرغلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني
سلام ورته محترم مخاستم همکار تخنیکی تان رو لمبر اداره علی فساد مخاستم اگر لطف کنم بریم.
خب بعد از برنامه میشه که تماس بگیرین. آل صدای شما رو ما داریم در مورد موضوع برنامه اگر نظر دارین سوال دارین بفرمایین. خب تماس زیا قطع شد. به هر حال یو بل اوریدون که دوی بام را واخلو بیا با صدیق صاحب توار ورکو. سلام ستوری مشه
پردیس صاحب تا ته یو سلام رامین کاکر صاحب ته او د ولسی جرګې درنې خور ته او د زدر کارکونکو ته وایم خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یو ښه خبرونه مونږ پیل کړی وي.
مننه زیرک صاحب که اشتباه مې نه وي کړی خوست نه دي تماس
کړی. قربان 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 څنګه ګډونوال پردیس صاحب مننه کوم راځم موضوع ته دومره وایم لکه څنګه چې موږ ګورو په ټولنه کې رول په هر اداره کې مزډیر په دې موضوعات در سره کېدل هم پردې سي خو کچیر ته موږ وګورو دغه سپین ډولو ډیر شته په هر چې خزنه شي کولای په ځدنه توګه یوې درې ته په ډاډا زړه باندې ورسي خپل ستونزې پیشنهادونه ورته وړاندې کړي ولی موږ په دغه پیښه په سرنولیو کې ډیر ګورو چې ډیرې خویندې په قاعده په جلونو کې اینه ډیر کلونه کلونه شپې سبا کوي خو کچیرته دغه ته یو دغه زمینه برابر شي چې کچیرته خپل خور زمونږ ورشي خپل د سیاو سړي چې مثال په کوم تور او په کوم جرم باندې نیول شوی دا نو دا به یو خبره سوي ولی چې موږ دغه ستونزه وینو چې په ډېرې مېرمنې په جرمو کې اوسېږي حد اقل چې د سي هم نه دی څېړل شوي نو خدای تعالی دې وکړي پر دې سیب چې دغه ستونزه د ښځو ستونزه په افغانستان کې نور د ښځو ګراب
ډېر مننه زیرک صاحب خوست نه دی تماس نیول او کور دې ودان. صدیق صاحب سوالونه او تاسو به یاداشت کړی وي اوریدونکو نظریات هم درلودل مهرباني
ډېره زیاته مننه. اول خو زه غواړم په یو قسمت کې تصحیح وکړم چې زه پردیس صاحب ته همیشه ادریس جان وایم دی حدیث دی او ډېر ښکلی نوم یې دی ځکه دا نامانوس نوم نه دی ځکه ښځو کې حدیثه ډیره زیاته ده خو خاص دی ځانګړی دی حدیث دی. بخنه غواړم یو کس د ورونو نه چې خپل نوم یې ونه خود او دوی د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ وزګ د لهجې نه معلومی ده او صافی صاحب ذاکر الله نومیده دوی ته پوښتنه وکړه چې ما په دې برخه کې خلکو سره غونډې نیولې دي که نه خلکو سره مې خبرې کړي که نه دي کړي او بله خبره دا ده چې مثلا زه په ولسي جرګه کې وم ما خلکو ته څه کړي دي. زه د خپلې کاري تجربې له مخې په دې موضوعاتو غږېږم د دې خاطر چې ما من هيستيوي خزي من هيستيوي حقوق پوها خو ځان ته نه وایم د حقوقو شاګردي او من هيسته هغه چا چې په دې ټولنه کې تقریبا ډیر ښکاله کار کړی په بیلو بیلو وزارتونو کې په تقریبا ټول د خزو اړوند کارونو کې هغه خاطر زه په دې موضوعات کې کلنکاري کوم او تاسو نه مننه کوم مخصوصا د ازادي راډیونه چې زمانه نظر اخلي دا غوړم دوی ته دا تاسې کوم چې زه د ولسی جرګې په استازي توپ دلته نه یم راغلی چې زه وایم چې ما په ولسی جرګه کې څه کړی او خزو ته مې څه کړی ځکه زه اته کال کې چې د ولسی جرګې غړی نه یم خو خبره دا ده چې د ټولنې غړی یم دا مې وظیفه ده دا مې مکلفیت ده او د زړه له اخلاصه زه خزو ته کار کوم او خزو ته د خزو د پر خپل اواز پورته کوم او تاسو نه مننه. او بل تنګوال صاحب ډیر زیاته مننه ستاسو نه او محبت موکو کوم خبر چې تاسو د عدلی او قضایی بنسټونو د ستونزو په حق له مخکې حدیث صاحب خبري وکړي او موږ تاسو په باندې خبري کوو هغه دا دی چې په دې شک نشته چې ښځې ډېری ناتوانه دي اغه خزه چې حتی د وزارت په چوکۍ مناسبه ده د موینیت په چوکۍ مناسبه ده اغه چې حتی قومندان ده په دولتي لوړپوړو کارونو کې چارو کې مصروفه ده او هم خپل محدودیتونه او خپل مشکلات لري او اخیره خاطر مونږ من هيسته هغه کسانو چې د رسنیونه خپل غږ پورته کوي زمونږ غږ د ټولو خزو لپاره ده هغه به وسه خزه چې په یو کلی یو بانډه کې اوسېږي او هغه خزه چې په لوړو پوړو یې ناست په ځینې ځایونو کې کېدای شي دوی د حق ولري چې خپل غږ پورته کوي خو پورته کولای به نشي په دې باندې اوریدونکي ټول په دې پیږي چې ځینې محدودیتونه شته چې هغه بندیز پیدا کوي خزو ته. او بل مسله دا ده چې بلال احمد یو ډیری ښه خبره ته اشاره وکړه وی چې خزي جرأت نه لري. دې کې شک نشته چې خزي بی جرأت دي، او دوهمه موضوع دا ده چې خزي معلومات هم نه لري. خزو ته باید آگاهی ورکړ شي، خزي باید په دې باندې وپیږي چې د ستونزو سره کوم مخامخ کیږي، څرګم دي ستونزو نه اوزي، څنګه دي ستونزو د حل لارې عمومي تر څو چې دوی د دې هغه په اصطلاح هغه خن چې پکې واقع دغه نسان راو بسي. او بل خبره دا ده چې معمولا د موضوعاتو په حق لا نارینه بحث کوي، ځینې نارینه د ځینو موضوعاتو په حق ډیر ښه معلومات لري، خو هلته بیا ښځې د نارینه په اجتماعاتو کې ګډون نه کوي، هغوی معلومات نه لري، معلومات ډیر کم دي، او دغه کم معلومات د دې سبب کیږي چې ښځې همیشه له ټولنې له هغه موضوعاتو چور پورې تړلې دي، د هغوی نه لرې پاتې شي. بنان ښځو دپاره د آگاهۍ موضوع، ښځو دپاره د جرأت موضوع، ښځو دپاره د دې هغه په اصطلاح عزت نفس ورکول، هغې ته احترام کول، او بالاخره د ښځو غږ ته غوږ نیول، دا د دې سبب کیږي چې ښځې جرأت ولري تر څو د خپلو حقوقونه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو په وړاندې ودرېږي. اخر خطره زه هغه وروستی د زیرک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی هم خپله پوښتنه طرحه کړه، او هم په دې برخه کې خپل معلومات شریک کړل چې دا ډېره زیاته مهمه خبره وه. او راډیو زمونږ ده، مونږ د دې راډیو یو، او اورو به یې، غږیږو به، یوې اوري، ډېر خلک یې اوري، خو یو به په خبرې کوي، بالاخره مونږ به ورته غوږ نیسو. ستاسو نظر کومې مننه کوم.
ډېره مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعاله صفیه صدیقي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ته راغلې. قدرمن اورېدونکو، له تاسو هم مننه کوم. 0909-799-0006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش